امید زهیر مل آمده تا برنامه یک ساعته پشتو را تقدیم کند. زهیر مل صاحب خوش آمدید.
دیر مننه فیضی صاحب. در نواریتون کو ساسی هم سهار بخیر. ستړي مشوي خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تېرې شپې چاودنه په سیمه کې د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله ګڼي. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی په خپله ایکسپانډ لیکلي، تېره شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یوه اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې ښودل شوي وو، د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودېدلي دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زور وروه او آن تر لرې سیمو یې د ځینو کورونو خښي ماتې کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه عراق وی چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دې جبهې تېره شپه ناوخته په خپله ایکسپانډ لیکلي، شریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهد شمشیره جومات تر څیرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د مولا حبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې په هر لسو تلفاتو کې اته یې د ماشومانو وي. لاکروا لیکلي، خوشحاله دی چې افغانستان ته یې د خپل روسي سفر پر مهال له هغو کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یوې سرګروري چاودنې دوه ماشومان ووژل او بل ټپي کړ. پېښه پرون د بلخ ولسوالۍ پالامخیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیټر ویزیلا سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلی قومی پرون په خپل ایکسپانډ لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوحې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي زا اوتان وایبا په مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتواله روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل ورځني تمرینات پیل کړي. د دې بورډ وایان سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره ان شاء الله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي، دوی په ویسټ انډیز کې تقریبا 10 ورځې تمرینات کوي. دغه راز نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانې تمریناتي وارم اپ لوبې هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
په نړیوال شلوره جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به له نیوزیلند، پاپوا نیوګینا او ویسټ انډیز سره لوبې کوي. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي دي. ایران دولتي اژانس پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوي دي. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خارګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او ویښتان وي د شیطان د پرستشت ځانګړی نخې لیدل کیږي. او په لبنان کې د اسرائیل په تازه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 3 تر رسیدلی او په پیښه کې ګډ نور ټپیان شوي دي. د لبنان یوې امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ته ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي خارګوټي سایرا کې وشوه، د ایران له ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي دي. د لبنان حزب الله ډلې هم د خپل یو غړي وژل کېدل تایید کړي. د اسرائیل پوځ د حملې خبر تایید کړی وایي د حزب الله ډلې د هوایي دفاع هغه سنګر ویشتلی چې د اسرائیل جنګي جټ الوتکو ته خطر پېښ کړی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اس وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي.
په افغانستان کې نامنی یوازې پرون او تیر شپه په بامیان او کابل کې بریدونه او وسلواله حمله شوې. دا حمله څه ښیي؟
باشه که اگه فیزیکی امنیت ادار چه طالبانو کوله، یعنی اگه هم تامین کوله نیشه.
افغانستان کې د سیلابونو دوام فغور، جوزجان، سرپل و بدخشان که هم تر سخت و روختون و روسته سیلابونه بهیدلی چه خلکو تایی دسر و مال زیانونه عراوده دید. نور مهم خبری موضوعات هم دروانی یو ساته خبری خبروانی برخده هیله ده ملتیامه او بده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه تا د څنګه خبري کی خو په لمړي نیم ساعت کې بعد افغانستان په اړه باندې بیلابیل مهم خبري موضوعات واوري. لمړی به بامیانو ته ولاړ شو. هلته من خبري آسي بامیانو کې پرون د بهرني سیلانیانو پر یوه ډلې باندې وسوال برید شوی دی. طالب چارواکو هم دا پیښه تایید کړې ده او وایي چې لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان هم پکې وژل شوي دي. د هسپانیا د بهرني چارو وزیر لدا چې د دوی په سیلانیانو په افغانستان کې برید شوی دی خو د دقیقې مرګ ژوبلې په اړه باندې معلومات نه دي اخبار کړي دي. دا په تېرو څه کمو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې د خپل ډول مخې لومړۍ پیښه ده. ځینې شنونکي وایي د حمله خی چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
په بامیان کې د پرونی وسلولې حمله په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سربازار سیمه کې سوي لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دي چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور هغې و دا ښیي دنیا ته چې دوی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډېره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به د سیلابونو په اړه باندې وروستیو معلوماتو ته ولاړ شو. په بغلان کې تر ویجاړوونکو سیلابونو وروسته په غور، جوزجان، سرپل او بدخشان کې هم تر سختو روختونو وروسته سیلابونه بهیدلي چې خلکو ته یې د سر و مال زیانونه اړولي دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلي والي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړوونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر ورکړی دی خو په همدې حال کې سیلاب ځپلي د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي او وایي چې وضعیت خورا ترینګلی دی او اړینه ده چې هر څه ژر ورسره پریمانه او ډېرې مرستې وشي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کویستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دي ویل سوي. تبداسل کې دا چې په بغلان کې د غویي اسور میاشتې د 28 نیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تېرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرمو ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتی دی.
که په تشکان کې په میلیونونو افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیاتې دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یوه دره ده چې موټر په یوه میاشت کې هم هلته نسي تلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجاړ سوي او 11 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړیدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګري ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستې، بلکې ټوله شتمنۍ یې ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې په وینا دغو سیلابونو د څښاک اوبو سیسټمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون، د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږۍ مننه کړې ده. په دوی کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر خل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د مطبوعاتو او په سانسور او د خبریالانو په شکنجې تورن دی او تر خوا یې دا هم ویل کېږي چې رسنۍ تر سانسور لاندې نیولي او خبریالانو ته د خپلواکو معلوماتو د ورکولو اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاور سفیره کرن ډیکر وایي افغان خبریالان په افغانستان کې له ګواښونو، ځورونې او نیول کېدو سره مخ دي. ډیکر زیاتوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلیک کې سره مخ شوي او همدا ډول په رسنیو کې د خوځو حضور په بېسارې توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیان د ازادۍ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې څونه وړاندې وه افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره او د بیان د ازادۍ په برخه کې تر ټولو بدتر هیواد وګڼل شو. په هغه راپور کې ښودل شوی وه چې افغانستان د شمالي کوریا څخه وروسته هم د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی. وخت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د دوی حکومت ډېر شمېر خبريالان هم نیولي، خو له ځینو البته د یو څه وخت راول زندان وروسته یې بیرته خوشي کړي دي. پر طالبانو باندې تور ده چې پر خبريالانو باندې غواړي فشار راولي او هغه ډول چې هغوی غواړي ورته خبرونه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازدافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنجشنبه په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یو شمېر خبريالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبريالان ګواښل کیږي، ځورول کیږي او نیول کیږي. هغې زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 راډیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خپرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه‌ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت‌ها و چالش‌های مواجه شدن که از جمله
رسانه و خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله لچه پر یختینی دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر اولر پرتو سیمو که اطلاعاتی و رسانی ده فضا ترلی ده، خوب بخارون که بیا نیم اخلاص او نیم ترلی ده
بر حالتهای تهدیدی.
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو تر څنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات
لبد مرغ اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تر اوسه هم په اداراتو کې لازمي امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللای. نوموړي زیاتوي
در این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
پدې حساسو شرایطو کې خبريالان چې کولای شي د خپل موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ خزینه خبريالان او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې خزینه خبريالان نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبريالانو مرکز په ځلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت‌ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبريالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبريالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونه ځان سره تعقیبوي. اوس هم د افغانستان کې د خوځو د وضعیت په اړه باندې راپور چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اکثره افغان میرمنې له محرم پرته بازارونو ته هم نشي تللی. یاد سازمان د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ښځینه متشبسونو په اړه خپل درې کلن راپور وړاندې کړ او زیاتوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله دوی له کاري ننګونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ښځینه متشبسینی هم وایي د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونو د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د همداسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې دي. تر خوا یې همدا ډول د څو محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار بندیز لګولی دی. حتی د کار په خصوصي برخه کې هم چې د خوځو د عوایدو یو سرچینه وه د بیلګې په توګه راشکاوې هغه هم بندې کړي. تر خوا یې د خوځو سیاسي فعالیت او ټولنیز فعالیتونه او فرهنګي فعالیتونه هم منع شوي دي او له دې ټولو سره سره بیا طالبانو ادعا کړې چې د دوی لخوا افغان خوځو ته په ټوله کې افغانانو ته اسلام په چوکاټ کې شرعي حق ورکړل شوی دی. هغه ادعا چې د اسلامي همکارۍ سازمان په ګډون د نړۍ ډېر شمېر اسلامي هیوادونو ننګولې ده او خو طالبانو بیا له دې ټولو سره سره ترې دفاع کړې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای متشبسې ښځې د طالبانو د بندیزونو له امله په خپلو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي او آن له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته هم تګ راتګ نشي کولای. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د افغانستان متشبسینو ښځو غږ واوري د هغوی زغم او مبارزې په نوم خپل درې کلن راپور خپور کړ. دا راپور د 2022 کال له سپتمبر څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د 3122 وړو او متوسطو سوداګریو درلودونکو ښځو سره د انفرادي ډله ییزو مرکو او نظر پوښتنې پایله ده چې د ښځو کار پرمختګ او پر وړاندې ننګونې راټولې کړې. د دغه راپور د موندنو له مخې 83% متشبسې ښځې چې مرکې ورسره شوي ویلي له محرم پرته سیمه ییزو بازارونو ته او یا هم د خپل کار د ودې په موخه له یوه ولایت څخه بل ولایت ته د سوداګرۍ لپاره نشي تللی چې د امر د دوی د سفر لګښتونه دوه چنده کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې افغان متشبسینې چې هڅه کوي نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، لکه د دوی پر کار د بندیزونو تر څنګ د کوچنیو پورونو په ګډون مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د لویو شرکتونو لخوا دوی سره د همکارۍ له تړونونو ډډه کول، په سیمه ییزو بازارونو کې یې تولیداتو د تقاضا کمیدل، د امنیت او خوندیتوب نشتوالی، تبعیض، د پرمختللو اسانتیاو نشتوالی او د سوداګرۍ د جوازونو د ترلاسه کولو په برخه کې د لازمو اسانتیاو نشتون. یو شمېر افغان ښځې چې په افغانستان کې کوچنۍ او متوسطې سوداګرۍ لري هم د خپل کار پر وړاندې د ننګونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د دوی د پرمختګ مخه ډپ کړې. د کابل ولایت یوه ښځینه متشبسه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي:
یو څه په مرام کور کې لري او بینه لري. زه خپله دغه یو څه ورځې مخکې د سادسه سره مخامخ شوم چې ما ته وویل چې باید ته په دغه نمایشګاه کې اشتراک کړې، باید تاسو مرام واوسي. نو ما هم نشوی کولی چې څنګه وکړم. پلار جان مې نشته نږدې او ورور مې په وظیفه کې دی، زه ځان سره څوک مرام کوم چې زه هغه دواړه د وظیفو نه راوباسم، زه مرام د ځان سره بوزم. نو زه خو مور مرام کولی نشم، خور مرام کولی نشم. هغه خدای وایي چې باید دغه مرام ونه اوسي، تاسو باید نرینه مرام واوسي. چې مرام ونه اوسي موږ هېڅ چېرې اشتراک نشو کړی، په هېڅ کې برخه نشو اخیستلی دی، لای ته به مرامه نشو تللی دی.
د کندز ولایت اوسیدونکې متشبسې میرمن کریمې ازادي راډیو ته وویل چې د ګڼو ستونزو سره سره یې یو کوچنی کاروبار پیل کړی، خو بندیزونو دوی اندېښمن کړي.
هر ورځ دا محدودیتونه زیاتېږي او ښځې نسي کولی له نارینه محرم پرته په شمال ولایتونو کې تګ راتګ وکړي، په ځانګړې توګه هغه میرمنې چې میړه نه لري او محرم نه لري. اندېښنه لري چې څنګه به له محرم پرته روغتون یا بازارونو ته ولاړې شي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی همدارنګه زیاتوي چې وروسته له هغه چې په 2021 کال کې طالبانو بیا ځلي واک ترلاسه کړ، او په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول، اوس هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي هڅه کوي متشبسې سي، خو شته محدودیتونو یې ننګونې لا ډېرې کړې. د دغه سازمان د راپور له مخې د 80% افغان ښځینه متشبسینو د عاید یوازینۍ لار د دوی واړه او لوی کاروبارونه دي. دغه ښځې په داسې حال کې د خپلو ننګونو په اړه خبرې کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا ځلي راتګ وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي، پوهنتون او ښوونیزو کورسونو ته له تلو منع شوي. ټولنیزو فعالیتونو کې هم د دوی په ګډون محدودیت لګېدلی او تفریحي پارکونو ته هم نه پرېښودل کېږي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو فعالانو او ځینو نړیوالو هیوادونو تل د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا چلند ناسم بللی او په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو دا ادعاوې تل طالبانو رد کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې یې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي دي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت نیکول سوالی مالای کله ما وختنه داده سمو کلی کی هیڅ مکتب نسته، نه دینجونه نه دی هلیکانو مرته رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پهلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سره کی نه دینجونه مکتب سره نه دی هلیکانو مکتب سره. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه د هلمند ولایت نادالی وسوالی څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په وسوالی کې دغه طالبان د ځوانانو په دژور باندې راګرځي، بیا ډیر بي عزت کوي، بيخي داسې مو چې چاته خريلي هغه دای سلمانۍ ته په زور دی هغه د بشتان او کلکی وخري بشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا تر ازي چا سترو چرنده کړی ټي پي متر چرنده کړی دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې باندې هغه واده خوشالي زندې تیری. نو دې چې کوم دغه کې په کوم کور کې دلې وادي دغه کور ول بخامه خیر نه نو دونه نه په مابس کې نه سينو دغه چې چاته مور نه رئیس کوم نه ورېد ته غوڼه سړی چاته سور چاته وینو چاته ورته هغه تر دې په عزت
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هله د مرشد خلک لا شپتو ځکه من کې ځکه چې دا کاروایی چې کېږي دا ټولې د غور لاس کېږي دغه د تاسې هغه سي مسؤلین چې دي په دوه باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي. نو به تاسې لپاره هم اسانتیا شي، نور ګاونډیانو لپاره به هم اسانتیا شي، کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. مونږ د نګرهار له تا اجندول سواله سیدون کې په اعلان په ایران کې وسیګو او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغه هم نیسي او په ازادۍ زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114015.
شمیره بیا تکرارو: 00422114015.
بالکل په همدا کشمیری آزادی رادیو ته چلان شو اړیکه ونیسی نو د آزادی رادیو همکارم تاسو سره بیا پر اړیکه کې شي مرکه به در سره وکیو د آزادی رادیو د چپول لارې په خبره شي د آزادی رادیو په پاڼه کې هم یادونه کوم چې آزادی رادیو خپل پیغامونه هم راواسوي موږ به ساسي پیغامونه د آزادی رادیو په سلیبری ساته خبرونه کې په بیا لا بیلو وختونو کې ځای کوو خبر ته خبره کوو د خپل سیمی او همدارنګ د خپل سونځي په اړه باندې آزادی رادیو ته وایست آزادی رادیو ساسه په چوپړ کې د سلیروي ساتس به ملتیا وکړي د دې خبرونه دوی منیمای تل تا ګران دی افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیش دقیقې شوې د مهم خبرونو لنډیز د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان وایي چې د لوګر په محمد علي ولسوالۍ کې د تیر شپې چاودنه د پخوانیو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. عبدالمتین خاني په خپل اکسپاند لیکلي چې تیر شپه 12 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخواني چاودیدونکي توکي چې په یو ځای کې خودل شوي وو د دوی د یو عسکر د بې احتیاطۍ له امله چاودیدلي دي. خاني زیاته کړې چې د چاودنه کې چاته زیان نه دی اوښتی. افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د جبهې تېره شپه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ریګیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهدو شمشیره جومات تر څیرمه د ارګ په موقتي کمربند کې د ملا حبت الله د ځانګړي ځواک په واسطه والو کړی. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلي چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لا کروا پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په هر لسو تلفاتو کې اته ماشومان دي. اکروا لیکلي خوشاله دی چې افغانستان ته د خپل روسي سفر پر مهال د هغو کسانو سره کتلي چې د دې تهدید د کمولو پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. د افغانستان لپاره د ایران جمهور رئیس ځانګړی استازی او سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي. قومي دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیتر وزیلا سره کتنه کې کړې ده. قومي پرون په خپل ایکسپاند لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره هم د ګواښونو سرچینه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل لس ورځنی تمریناتي کم فایل کړي. د دې بورډ وایان سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده. په نړیوال شل اوور جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي. بیا به نیوزیلند پاپوا نیو ګینیا ویسټ انډیز سره هم لوبې وکړي. د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولي. ایران دولتي اژانس پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړ چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غړي د پلازمېنې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي چې 146 خینالینه او 115 ښځې دي. او په لبنان کې د اسرایلو پر تازه حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر دی او رسیدلې او په پیښه کې ګڼ نور ټپیان شوي دي. د لبنان یو امنیتي سرچینې د جرمني خبري اژانس ویلي په دې حمله کې چې پرون جمعه د لبنان په جنوبي خارکوټي صدا کې وشو د ایران لملاتړه د برخمنه حزب الله ډلې یو غړی او دوه سوریایي کارګران وژل شوي. کورمو آباد چی ازادی رادیو آوری آوز هم لجمن سرسم تند چنگی اونیزا خبر و نخبری کی
تند چنگی
دا زوانانو خبرونا
درن دوستانو سلامونه می ومنی.
هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو. کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خبرونې په پیل کې خبرېږي.
زازای سی په پایل کې ور یو تاسو سره لږ زیات آشنا سو درته وایي چې خوانځای مو چیرته ویلای زدکړې مو تر کومه ځایه پوری کړي
خامہ خو لمړی زدکړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي کله چې پاکستان کې په کورم کې هلته د خلیل سی په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو نو ته دلسم پورې مال ته زدکړې وکړې او بیا مهاجر شو انگلستان ته مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زکول باندې بوخ شو چې انګلیسي مو زده بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې کار شروع شو بیا د اجتماعي کارونه وو لومړی زده کړې پاکستان کې نوره دلته په انګلستان کې
ډېرې زیاته مننه راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي
امیګریشن قانون کې چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه ما یاد کړل د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کارونه کوم دا ماته په ډېر په درد وخوړل ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخ کې هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کیږي دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي د خلکو نو هغې ته ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړې اول خپله پوهېږي خو مرسته ورسره کوي که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د یاشي په اړه معلومات راواخلي ځان پوهې کړي بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي نو دا هره ورځ یوه تجربه وي ما لپاره
بله د کار په هکله تاسو خبرې وکړلې چېرته کار کوئ له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي
کار خو چې اول راغلم اول موادي کارونه کول اولو کالو کې بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې موږ معلمان تربیه کول او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه هغوی سره کار کولو او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالې په توګه خلکو سره مرستې کوو خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي
راځو د جایزې په هکله دا جایزه مو چیرې واخیستله څه رقم جایزه وه
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده هغې ته لاړه هغه د ارزیابۍ نه وروسته پلټنو نه وروسته بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لس خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي وی تیر کال جون په میاشت کې هغه اعلان وکړو چې بیا تو زلو زنګ نو ورسته چې پاچا مریضو نو تیر هفته بیا ماتر لاسه کړه
درته دا جایزه چی شي وا
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري خو مانوي ډیر زیات ځکه چې دا یو داسې جایزه چې تا نورم حسوي نورم انرژي درکوي نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده نو یو دار چې هم خو یو د قدر ذاتیږي په جامعې کې په جنتل کېږي یو مسولیت او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي د جامعې کې تکار کوي نو مسولیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوې نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه نو که څه هم د ویاړ ځای ده مونږ نه یوازې ما لپاره مونږ د ټولنې لپاره بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره
بله یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي دا واضح خبر ده دا وړکۍ خبر نه ده اوس به راته اجازه استیب له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخې
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې اتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه ډېر دوستان خبر شول هیوادوار خبر شول خوشاله شول نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي یو ښه کارنامه وکړي د خلکو د هیوادوارو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولې دا کس خو کار کوي پېژندل کېږي چې وپېژندل شي نور خلک تمه درن لري چې دا به څه وکړی شي چې ځان ته وایي په
فعال یم یا اجتماعی فعال یم یا اجتماع کې کار کوم نو خامخا به خلک هم تم درنه کوي خلکو ته پیژندل کیږي نو اوس مسولیت لا زیات شو نو اوس مخکې موسمه کار کول اوس به نورم په دقت سره نور به کار کوو کزم دې جایزې ماته ډېر انرژي را کړې نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم نو دا ماته لا انرژي را کړه کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې دا ماته هره ورځ انرژي را کوي نو مونږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو
کراسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي خلکو سره مرسته وکړي هغه هم کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه
ښه پوښتنه ده هر څه چې دی د ځانه شروع کیږي ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده معلومات مې را سره نه وو کله چې یو ملته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي دوستان نه لري پامې نه لري نو صفر نه مې ژوند شروع کړو دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي دلته کډوال کېږي دا په ما هر حالت تېر شوی دی نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي یو نوي ملک کې چې ژبه زده نه وي خپلوان نه لري دوستان نه لري هغه به څنګه احساسوي هغه ته کومې ستونزې وي هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شو که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره راغلی همداسې مې وکړل او ته هم داسې وکړه بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم یم وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړم موسسه مو خلاصه کړه دي په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه چې بیا کارونه لا زیات شول بیا د خلکو پر اتک سره د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول چې تر دې حد ورسېده چې مونږ د تیزی پچا ته ورسولو
bale amdam تاسو دی الزالو برکات او دی خلکو مینا دی تاسو لکارو هلو زالو سروات سی تاسو نن دی زیتا ورسی دلیا دارت وید سی په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینئ
بالکل دا کارونه چې دی یو کس که وایم ارکاره نشي کېدای په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده هم د کوم ځکه کار کوم هغه ټولنه چې دی خلک چې دی خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی هغه خلک چې زما نظر تایید کړی هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده هغه خلک چې زما کارونه سپورت کړی دي تقویہ کړی دي نو هغه ټول ونډ لري خاصتا زما فامیل چې د کچېره زدا سي وخت هم کیږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم زنه وخت پون کوي زنه وخت نه وخت راځم زنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګی نشم کوي کچېره ما مېرمن په دې کې ما سم رسنه وکړې نو زبا کورنۍ جنجال وکم خو هغه وخت پیږي چې زه یو خکار کوي اجتماعي کار کوي یو خلکو ته خیر رسیږي نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکم هغه کوي نو زه وخت ولرم ترڅو نوای کارو کې برخه واخلم دار کما دوستان چې پیږي چې زه کوم کارونه کوم هغه چار وخت مې حق پی کړی ده هغه مرسته کوي نو زه چې چیرته وسیګه مونږ زه ورته کله وایم ځکه کلی کې چې تاسو کوم تاسو ګورو هر کوم خلک وي هر کوم تجربه لري هر کوم کار لري نو زه هم د سې کله مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي څوک نه څوک پیدا کیږي چې یو چا سره مرسته وکړي مونږ زیاته کچیر تاسو وایي چې ما غټه لاسته راوړنه بچ شي وي هغه همدارې چې زمونږ کلی کې یو اتفاق اتحاد شته بدبختانه که تاسو متوجه وي په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړیږي په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي خو الحمدلله کوم ځکه چې مونږ یو دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې دا اتفاق د وجې نه زمونږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې را سره کوي
bale تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپل کډوال شوی وي نو له بېلابېلې ستونزو سره مخ شوي همدا علت و چې اوس نور خلکو تاسې کار وکړي تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي
تنهایی بے وطنی جلا وطنی دا ټول یو غټ ستونزه وی ز چر عالم سید چې را ورسیدم یو د سیمول ته چې هغه پرمختله خوندې خوبوم خو مایسم نه لرل هیڅ لرل مطلب مې دا فامیل مې نه لرلو هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هغه مې نه لرل او داسې څوک مې نه لرل چې ما ته یوه حل لاره وښیي، نو دا به زه ډېر زورولم. نو همدې هېڅ نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې ده مې خپله ځان ته ښودلې ده. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدا رقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ماته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډېر څه نه دي کړي، ما ساده په کوې ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره زه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډېر تعلیم دي کړي، ته کم از کم هر څه چې په ژوند کې تجربه کړي وي هغه یو بل هیوادوال چې نوی راځي وطنوال یو بل اړکس سره یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډېر څه تغیر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایي سم نه لرل، اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډېر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکو کې اروپا امریکا ته ځي، دلته ډېر څه شته، مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدا رقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نورو خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که ته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هېواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېره زیاته مننه زوی صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
تاسو هم مننه کوم.
درنو دوستانو، او مختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نورو افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي څه مرستې ورسره کړې دي. حسینه چې دام ګړۍ په خپلو پښو ولاړه ده او خپلې ستونزې خپل حل کوي، د مهاجرت له پیل راته وایي چې په رښتیا هم لاره ورنه ورکوه.
دلته ډېره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهیم ځاځي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولی شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډېر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حلي. اول تر د همه چې دا زه یو کې ته راغلم نو ډېر د فشار لاندې وم، ډېر مشکلات سره مخ وم چې فهیم ځاځي وکولی شو د ما مشکلات حل کړي. لکه د کور مسائل دی، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع، او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهیم ځاځي ډېر مرسته وکړه، کوشش کوي، بالدین هم کوشش کوي چې ډېره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډېره سپورټ کړې یم او ډېره حمایت کړې یم، لارښوونه یې راته ډېره کړې ده، نو د فهیم ځاځي نه موږ ډېر منندوی استو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي، له هر څه سره نابلد دبی، سختی بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارښوونکی ولري، د هرې ستونزې پایله یې بریاوي. هغه هم د فهیم ځاځي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړې ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم، خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدنم. موږ د ځاځي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هغه وخت کې چې موږ ته راهنمایي وکړي د کار. موږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشن د ډاکټر، د کلینیک اپلیکیشن، یعنې موږ دې وطن کې نه، موږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې موږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای سره ځاځي صاحب په ابتدا کې زموږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زموږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزه کې. بیا برمنګهم ته زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی. په والسال کې د ځاځي صاحب، زما د ځاځي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د ده سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم، خدای سره زما کور نه و، نو ځاځي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ، ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګرانټور هم په خپل باندې ځاځي صاحب د ده مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تا ته معلومات سره چې د کور ګرانټور چې ته ونه لرې، تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګرانټور شو په هغه وخت کې، او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه، تاسو ته معلومات کیږي هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي، نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډېره غټه و، دغه و ستونزه وه چې زما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځاځي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو ووینئ، تاسو هم د ځاځي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځاځي صاحب موږ سره کړیو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره، نورو افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسمن د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول هر څه والنټیر دي، والنټیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د هر څه کوي؟
په خپل خوخه، په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو، اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمان وکړم که زما په خاطر ځاځي صاحب، زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځاځي صاحب ما سره وکړم، دغسې موږ نور افغانان سره کوو، او درګر د نور افغانان هم را روان دي، راځي. یعنی که وایم چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فامیلي راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډېر وړوکی خار زموږ والسال نومېږي، دلته ډېر زیات راغله، ځکه چې زموږ مرکز دی. یعنی الحمدلله په ټول انګلنډ کې ډېر غټ نوم ایستلی دی، ځای مو وړوکی دی خو ماشاءالله نوم ډېر پراخه دی، نوم ډېر غټ ده.
په آخر کې که دا راته وایه چې تاسو خپل مصارف څرنګه پوره کوئ؟ د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې له کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم. زه چې کله اول دلته راغلم، اول سال دلته زما هغه وخت کار نه درلوده، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت، نو ما تقریبا 15-16 میاشتې بعد ما خپل ځان ته یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپلو پښو باندې ولاړ یم. زه شخصا زه خپله خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار زما په دې کاروبار کې، د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوې او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثریت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې زه دوه درې ورځې زه وزګار یم، زه کار نه لرم، نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زه ما د خپل افغانانو سره مرسته کوم، او والنټیرلی زه خپل مرکز ته ورځم چې هر څه کومه کې سمو شي وسیږي، هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره دي لامل سوي چې ځاځي صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمونږ دغه وړه غوندې مرسته کېدای شي څو کومک یې کړی ورسره، خو د دې نه مخکې زمونږ مرکز په پخو باندې ولاړو، زما غوندې نور افغانان هم داسې زما نه مخکې هم دلته مرستې کړي دي، هم یې کومکونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپله کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي. د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
پزڑ کے بل کے دا تور جمے وا